احمد بهزاد په غونډه کې ناستو هزارګانو ته وایي چې د افغانستان مرستندویو هیوادونو ته باید وښودل شي چې مرستې په افغانستان کې پر ځای نه لګیږي.
از مردم خود در تمام جهان، در جهان آزاد، باید بخواهیم که بعد از تظاهرات کابل باید در مقابل پارلمان‌های کشورهای کمک کننده به افغانستان تظاهرات برگزار شود که حکومت فاسد افغانستان کمک‌های شما را هم حیف و میل می‌کند.
په ویډیو کې دا نه ده سرګنده چې ښاغلی بهزاد دا ډول سرګندونې ولې کوي، خو داسې معلومیږي چې دی کابل ته د سالنګ له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د غځولو پر مسیر اعتراض لري. بهزاد د خپلو خبرو په یوې برخه کې وایي چې دوی په بروکسل کې دا توانایي لري چې 10,000 هزارګان راټول او د بروکسل غونډه اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته پر زهرو بدله کړي.
و از همین حالا باید برای اشرف غنی و عبدالله اعلام بکنیم کنفرانس بروکسل را زهر جانتان خواهیم کرد و جلسه استیضاح جانیتان خواهیم ساخت. این توان را داریم که در بروکسل 10,000 هزاره را در پیرامون برگزاری کنفرانس بروکسل جمع بکنیم و اعلام بکنیم که در افغانستان تبعیض هست، ستم هست، نابرابری هست.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی احمد بهزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د ناټو د غړو هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ د بروکسل په مرکز بلجیم کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل بلکې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال وایي چې افغانستان د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل کړی او د ښاغلي بهزاد خبرې د خلکو په ګټه نه دي.
د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هغه تعهدات چې سوي وو یو په یو باندې عملي سوي دي. د بهزاد درېدل یوازې د خپلو خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي. دا هر حرکت چې په دغه برخه کې کیږي دا په ښکاره باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي.
ښاغلی بهزاد په داسې حال کې په بروکسل او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د هزارګانو د مظاهرو خبرې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د زرګونو هزارګانو د مظاهرو شاهد و. که څه هم دا مظاهرې په سوله ییزه فضا کې وشوې خو د کابل د اوسیدونکو ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو شمېر بندیانو د ډله ییزې ازادۍ لپاره د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالف دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د تړون له مخې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کوي. صفي الله ستانکزی جزئیات لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر یو بندي دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او ازادي د قانون له مخې وي. دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د ډله ییزې بخښنې او د هغوی د ازادۍ په باب د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالفت کوي.
دغه زندانیانو د خوشي کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو، ولې موږ غواړو چې په دغه خوشي کولو کې همیشه د زندانیانو عدالتی بنیاد باید موجود وي، د قانون بنیاد باید موجود وي. داسې خلکو نیول د هغوی ساتنه او بالاخره خوشې کول یې د عدالت په بنیاد وي.
د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت د یو تړون له مخې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د رهبر او نورو غړیو د نمونه او په هغوی د بندیزونو لرې کول، د بندیانو خوشې کول او پیښور له شمشتو کیمپا د حزب اسلامي د غړیو د کورنیو رالیږد په تیرو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي مهمې غوښتنې وې. اخو د حزب اسلامي مرکچی پلاوي وایي چې د یاد ګوند نږدې 2000 غړي او پلاویان اوس وخت له افغان حکومت سره بندیان دي، خو دوی د سیاسي بندیانو په خوشي کولو ټینګار کوي. د یاد پلاوي یو استاذ محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې کدای شي یوازې لس په سلو کې بندیان سیاسي نه وي او د نورو په اړه هم موافقه شوې چې د تړون تر لاسلیک 2-3 میاشتې وروسته خوشي شي. دواړه لوریو په دې سلا وکړه چې په دې برخه کې کافي وخت باید ورکړل شي تر هغو چې جنایي او حق لبدي مسایل جلا شي او دا ثابت شي هغه کسان چې خلاصيږي د افغانستان حزب اسلامي متحدین دي. دواړو لوریو سلا وکړ چې تر دوه یا درې میاشتو پورې وخت ورکړل شي او تر هغه وخت د حزب اسلامي ټول بندیان راخوشي شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي وو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د تړون متن وروستی شوی او د سه شنبې په ورځ به ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته ورسیږي، خو جمهوري ریاست وایي چې تر اوسه پورې دغه تړون متن ښکېلو لوریو ته نه دی رسېدلی. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو د څرنګوالي په اړه خبرې له وخت مخکې دي او د تړون تر لاسلیک وروسته به جزئیات له خلکو سره شریک شي. د حزب اسلامي یوه غوښتنه د بندیانو خوشي کول دي. دغو بندیانو د شمیر او دا چې څومره مسؤوله دي دا به ټول کله چې تړون وروستی شو له خلکو سره شریک شي. خود بشری حقوقو خپل کمیسیون بیا وایي چې په خوا د یو شمیر بندیانو د ډلیزې ازادۍ پر وخت د جنایي او سیاسي بندیانو توپیر نه دی مراد شوی او دوی هم خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې ده. دغه کمیسیون ویان ټینګار کوي چې د عدالت ټینګښت د نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم دی. بندیان باید د قانون له مخې خوشي شي، نه دا چې په ډلیزې توګه خلاص شي. صفی الله ستانګزه، ازادي راډیو، کابل.
نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیل تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
نایا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې ورځ تر بلې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دغې ادارې اجرایي رئیس موجب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ د افغان کارګرانو د ملي اتحادیې لخوا د ژورنالیستانو د ستاینې په غونډه کې وویل په هیواد کې خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
در جریان امسال سال
د روان 2018 میلادي کال په جریان کې په انفرادي توګه له خبریالانو سره 50 موارد تاوتریخوالی شوی چې په هغه کې د خبریالانو وهل، ټکول، وشل او نیول کېدل شامل دي.
له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه د دوشنبې په ورځ د جنبش روشنایي په مظاهره کې وشوه چې له امله یې اووه تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د مظاهرهچیانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي.
امروز ادارات ما اداره کنندهای ما
نن ورځ موږ ادارې او تر اوسه هم د ادارو والا ډیموکراسي څه ډول چوال نه ده منلې. اوس هم زموږ اداره چاند خبریالانو په وړاندې له تاوتریخوالی کار اخلي.
افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی. خو د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې حکومت لا هم د هغو خبریالانو دوسیې نه دي بشپړې کړې چې په تیرو کلونو کې په هیواد کې وژل شوي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه لوبډلو ترمنځ سیالي په ننګرهار کې پیل شوې چې د لسو ولایتونو لوبډلې پکښې برخه لري. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه سیالۍ به د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې پیل شي. د کورنی کرکټ مسؤل جار عبدالرحیمزي د سې شنبې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سید جمال الدین افغان په نوم نومول شوې. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې د هیواد د لسو ولایتونو لوبډلې برخه لري.
دغه لس غوره لوبډلې څلور پروس کالي کومې سیم فاینلست شوي، یعنی پروس کالي د ګریډ ون سیالیو کومې سیم فاینلست لوبډلې شوي. هغه پاتې وو چې په هغه کې ننګرهار، لغمان او پکتیا او خوست وو. هغه څلور پاتې او شپږ نورې لوبډلې وې چې دې ته لاره پیدا کړله. البته کاپیسا وتوانېدله چې دوه کاله وروسته او بلخ همدارنګه وتوانېده چې دوه کاله وروسته ورته لاره پیدا کړي. کونړو چې خپل ګروپ ټاپ او لاره پیدا کړله د ګریډ ون سیالۍ ته، کندهار هم په همدغه ډول باندې او کابل هم. البته نوی ټیم په دې چې راغلی ده او شپږم ټیم، یعنی څلور هغه شپږم دا شپږم ټیم د زابل ټیم وو. زابل لوبډله لومړی ځل د زابل ولایتي لوبډله چې د ګریډ ون سیالۍ ته لاره پیدا کوي.
نوموړي وویل چې دغه لس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشلي او هر لوبډله به په خپل ګروپ کې څلور سیالۍ ترسره کوي او له دواړو ګروپونو نه به غوره لوبډلې فاینل ته لاره پیدا کوي. د عبدالرحیمزي په خبره دوی په دغو لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته زیات چانس ورکړی تر څو نوي استعدادونه رابرسېره شي.
دغه پریکړه کړې وه او دغه پالیسی سره د کورنی کرکټ له پالیسی سره هم سمون خوري چې موږ ځوانان لوبغاړي لږ تر لږه په یوه ولایتي لوبډله کې باید تر 50% نه نیولې تر 60% پورې 60% پورې باید ځوانان لوبغاړي جای په جای شي او په دغه هڅه کې موږ دا ځل بریالي شوي. هغه سینیئر یا زاړه لوبغاړي چې هغوی نور مخکې تک چانس نه درلودو لاغو موږ یو څه احترامانه خو خواهش هم ترې کړی او بل دا چې پابندي پرې لګولې نه هم دې پرېږي چې هغوی مخکې راشي. موږ غواړو چې هغوی په دې باندې ځوانان ریپلیس کړو. همداسې هم کړي دي.
د ختیځ زون د کرکټ بورډ مسؤل بختیار سهیل وویل چې ختیځ یوازینی زون دی چې درې ولایتي لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې برخه اخلي. دی وایي په دې سیمه کې وړتیا زیاته ده او همدا لامل ده چې د دې زون درې لوبډلو لومړۍ درجه سیالیو ته لاره پیدا کړې.
له نیکه مرغه د سپین غر زون نه یا د ختیځ ولایتونو نه یوازینی زون دی چې درې لوبډلې زموږ پکې برخه لري. لغمان، ننګرهار او کونړ. بل هېڅ زون هم داسې نشته چې د هغوی د دوو نه زیاتې لوبډلې پکې برخه ولري. د دې لپاره ترتیبات دا دي چې دغه سیالۍ موږ په دوو میدانونو کې کوو. علت یې دا دی چې موږ غواړو تر روژې وړاندې دغه سیالۍ بشپړې کړو. دغه سیالۍ چې کله تمامېږي ګریډ ون هغه سیالۍ دي چې یو لوبغاړی د دغه ځای نه کولی شي چې بیا الف ټیم ته یا ملي ټیم کیمپ ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د لومړۍ درجې لوبډلو نه به هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خپله وړتیا ښکاره کړي د ملي لوبډلې لپاره لاره پیدا کړي. د ویلو ده چې تیر کال د څلورو ولایتونو لوبډلې په لومړۍ درجې سیالیو کې شاملې وې خو سږ کال شپږو نورو ولایتونو هم دې سیالیو ته لاره پیدا کړه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپا ته په غیر قانوني توګه راغلو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر د کم عمر دي. دغه کوچنیان له کورنیو پرته د اروپایي هیوادونو په کوڅو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ځینې یې له دوکانونو څخه غلاوې کوي. نور یې د مخدره موادو خرڅلاو ته مخه کړې ده څو ځان ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکي مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمره پناه غوښتونکي د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښې ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناه غوښتونکو سیل راغلی چې یوازې او پرته له کورنیو ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټ وي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل له مخې شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورک سوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناه غوښتونکو څخه تر ټولو لویه ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د بالغو پناه غوښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوه هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر 8 هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلی چې د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن وو او وروسته یې د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوپ کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوپ کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9,000 پناه غوښتونکي تر 18 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناه غوښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
تفصیل ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا مشرانو جرګې پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه پر امریکا د تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکش کړي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي خو سپینې ماڼۍ د طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکېچ څرګندوي. د ورځپاڼې د مقالې نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
سعودی عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سه شنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترهګري وروسته تایید کړه چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې یې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شایي د سپتمبر په حمله کې رول درلود له تیری یوه لسیز راهیسې تر پوښتنې لاندې ده او په اړه یې بېلابېل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حملې د قربانیانو کورنیو په وروستیو څو کلونو کې له بېلابېلو قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شاهي مالي کومک کړی وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سو کېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشیح شي دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 12مې په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلېدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري. خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداری چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 12مه پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
تصویر ازادي رادیو خبری ساعت اورید. په دې خبری ساعت کې د راټول سویو مهمو مطالبو فهرست یو ور بیا وړاندې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15مه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري. بلخوا په بروکسل کې د افغانستان سره د پوځي عملي مرستو پر دوام خبرې کیږي. راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشي کړي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې مسلې انتقاد کړی دی. نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت سوي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي.